یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه مطلب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویب پاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان وایي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پرله پسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښایي دوی خپل مخالف نظریات سپي. 800 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویب پاڼه وربند کړې ده، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویب پاڼې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د طالبانو حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې ادعاوې بیا اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړونده بختر اجانس راپور ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په دغه هیواد کې د روانو نامنیو لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنهي په نوملني علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیل او له ایرانه بهر د ده پټوکو داسیسګرو ایرانیانو سره تړلې وبللې. په ایران کې مظاهري وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه رعایتولو په تور توقیف او بیا یې تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو لامل پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ درستیز محمد حسین باقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو عمومي قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې د دغه اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشر سیما بهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. د دې موضوع جزئیات درته وړاندې په خبرونه کې په راپور مرکه کې وړاندې کوو. په کونړ کې د یوې کورنۍ څو غړي معلول دي او داسې هنرونه لري وایي که څوک ورسره مرسته وکړي د ژوند چارې به ښې شي.
منګه خیاطیم کولای شو، ګلدوزیم کولای شو، صابونونه کارم شو کولای
شو. په نړیواله مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشي. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشر سیما بهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن بهوس په کاچ خونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ خونیز مرکز د تیر جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت نجونې دي وژل شوي او 110 تنه نورې ټپیانې شوي دي. جزئیات د امید زهیر مل په دې راپور کې واوري.
محمد عامر دی په کاچ خونیز مرکز کې د خپل وژل شوي لور وحیدې په قبر اوخ کې تویوي. وای د لور له وژل کېدو وروسته دا نړۍ ورته په جهنم بدله شوې ده.
اصلا او ته سخت است به زما که دنیا د زید شو
ډیر راته سخت ده. د دوه ورځې راته دا نړۍ جهنم ګرځېدلې. د شپې خوب نه راځي. هر څومره چې ځان ته ډاډ ورکوم نه کیږي. زړه می چوي وایم داس یو ځای وي چې چیرې وهم. زړه می وحیدیب سي ټوټه ټوټه کیږي.
پورا پورا مې شاس پاس وایده.
وحیدا د هغو 350 قربانیانو یوه ده چې د تیر جمعې په ورځ د کابل په لویدیز کې په کاچ خونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شوه. خور زهرا د اسوشیټډ پریس سره په یوه مرکه کې پوښتې چې ولې هر ځل اهل تشیع هزاره وګړي هدف ګرځي. هغه پوښتنه چې شاید له ډیرو سره مطرح وي او ځواب یې نه دی معلوم.
همیشه مردم هزاره مردمی که
دل هزارگان چه اهل تشیودی پر دوی برید کیگی پر دی شاگردانو کی کم سنی نو زن مرگی هم ده وحیدی تر مخوشو طول انجونی هزارگانی وی
دختران هزاره بودن.
د کاچ خونیز مرکز د قربانیانو کورنۍ خپل غم داسې مهال ژاړي چې دی پیخي په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالۍ او د دې سازمان د ښځو څانګې مشري سیما باهوس یو بیان کې دې برید ته په اشارې د افغان نجونو او ښځو په وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. د میرمن باهوس بیان چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خپور کړی پکې راغلی، افغان نجونې او ښځې په خپلو کورونو پورې محدودې شوي، له کاره لرې شوي، هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخ دي، په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای خوندي نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالۍ غوښتي چې د ټولو افغانانو حقونه باید خوندي شي او د توکم او جنسیت پرته هر افغان په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. اغلی باهوز له طالب چارواکو هم غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره سملاسي لاس په کار شي او په کاچ ښوونیز مرکز د برید عاملین پیدا او له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه کړي. که څه هم طالبانو د برید په لومړۍ ورځ په کاچ ښوونیز مرکز د برید په اړه د پلټونو وویل، خو تر ننه یې د خپلو څېړنو جزئیات نه دي روښانه کړي. تر خوا یې هغه شمیرې چې د دې برید د قربانیانو په اړه یې طالب چارواکي شریکوي له هغو سره ډېر توپیر لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولي یوناما خبروي. یوناما پرون وویل د پیښه کې لږ تر لږه 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل په کاچ ښوونیز مرکز برید کې یوازې 15 تنه وژل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن باهوس په کاچ ښوونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي، ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ ښوونیز مرکز د تېرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت نجونې وي ووژل شوي او 111 تنه نور ټپیان شوي دي. په همدې تړاو موږ د زده کړو له فعالې میرمن قمر نیازی سره چې همدا اوس مهال په سټډیو کې وصل ده. میرمن قمر، تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي په پیل کې که راته دا ووایي چې نړیواله ټولنه د تېرې جمعې ورځې د برید په تړاو باندې دا څوم ځل ده چې دوی داسې اعلامیې خپروي، داسې بیانونه ورکوي، ستاسو په نظر باندې دوی په دې بیان کې او په دې اعلامیو کې انتقاد کوي، د دې نه علاوه آیا داسې عملا دوی کوم کار کولی شي د دغې پیښو د بندولو په تړاو باندې؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو مینهوالو ته. ډیر پر ځای پوښتنه، دقیقا د ټولو په اذهانو کې دا پوښتنه چې فقط اعلامیه خپریږي که عملي بڼه هم لري؟ نو زمونږ هم د ملګری ملتونو د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم د حق د تحفظ په حیثه کې فقط اوس د دوی اعلامیې اورو، او ځکه مونږ په دې هم خوشحاله یو، ارکله یې کوو چې حد اقل دوی اقدام وکړه، لاس په کار شو، زمونږ غږ تر دوی پورې ورسېده. دا مهمه ده، انشاءالله ډېر ژر به دوی عملي ګام وچت کی او زمونږ غوښتنه دغه ده، مونږ هیله او ارزو ده همدا ده چې دوی په عمل کې اقدام وکړي، ځکه چې که یو یا دوه اعلامیه باندې کوم چرک منځته رانغی، کوم دغه نسته، یو ښه خبر نسته، فعلاً تر اوسه طالبانو حتی د ځانه کوم غبرګون نه دی ښودلی د دې د اعلامیو په مقابل کې، کوم څه یې نه دي دغه کړي، عکس عمل یې نه دی ښودلی. نو باید دوی لاس په کار شي او په عملي بڼه باندې اقدام وکړي چې د دې صلاحیت لري. باصلاحیت کس د افغانستان په اوسني حالاتو کې، د افغانستان په بحراني حالات کې چې د ښځو حقونه ټول پایمال دي او ښځې قرباني ورکوي، دا وخت کې اقدام د ملګری ملتونو ډیر مهم دی.
میرمن نیازی، په دې برخه کې به ملګری ملتونه یا هغه سازمانونه چې دوی کار کوي څه ډول اقدام به دوی کوي، یا عملا په افغانستان کې دوی مداخله کوي، یا لکه د تیر په څیر چې امریکا راغله هلته نظامي مداخله وکړه، داسې به یو څه وي که نه؟ متفاوت وی.
شاید چې متفاوت وي، ځکه چې تیر ځل څخه دوی هم ښه پایلې نه دي اخیستي. دوی تجربه کړله د تیر ځل په بمبار کې نور هم افغانان ووژل سو، نور هم غبرګونونه منځته راغله، نور هم بېرته ډلې ټپلې منځته راغلې. چې د دې ځل فکر کوم تر هغه ځایه پورې چې موږ یې څېړنه لرو او ورپسې مطالعه کوو ورپسې یو، نو دوی یو ډول مختلف اقدام به وکړي. چې د دې ځل د دوی په اقدام کې باید بېرته داسې مخالف ټیمونه جوړ نسي لکه تیر ځل چې جوړ سو، بېرته بیا هم هغه آشو هغه کاسه نه یې. دا ځل که افغانستان کې د نړیوالو په څیر باندې جګړه هم وي، خپلمنځي جګړې لکه چې موږ په دې شاید چې په پاکستان کې هم دا اوس د پښتنو حقوق تر پښو لاندې ده، په ایران کې هم دغسې مشکلات شته، دغسې په هندوستان کې مشکلات شته د مسلمانانو او د هندوانو تر مابینځ. خو دوی دغه خپلمنځي مشکلات په دا رقم جګړو باندې مخ نه وړي، دوی بل ډول رقابتونه منځته کړي دي. نو د افغانستان د پاره زما په اند او زما د مطالعې تر اندازه پورې داسې یو بدلون به د دې ځل راسي، داسې یو اقدام به وشي چې بېرته بیا دغه ډلې ټپلې دا رقم مقاومت ونه کړي، یعنی جنګي مقاومت ونه سي، فکري مقاومتونه شروع سي، فکري مبارزې شروع سي، رقابتونه منځته راسي، داسې یو ډول حالت باید منځته راسي.
مېرمن نیازی که دام را ته وایي هغه کسانو چې دغه په تېرې جمعې ورځ په برید کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي، خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، یا د دې نه وړاندې چې کوم بریدونه شوي دي هغه کې دا د کورنۍ غړي له منځه تللي دي، دغه کسان چې پاتې دي دوی ته څه ډول انصاف ورکولی شي؟ هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې څومره کار کولی شي، هم نړیواله ټولنه؟
په کل کې خو اوس فقط تعسف ده، ټول تسلیت ورته وړاندې کوي. که موږ یو د افغانستان خلک په مجموع کې، که طالبان دي او که نړیوال دي، او دا د چې ملګري ملتونو دغه اعلامیه خپره کړه، د دې څخه دا معلومیږي چې هغه فامیلان باید په دې باندې په دغه یوازې په تسلیت نه، بلکې د ملګري ملتونو اقدام ته چې په تمه دي یو ډول امیدواری پیدا کړي چې موږ غږ ورسېده او انشاءالله یو اقدام به وشي او یو ډول انصاف به د دوی سره وشي راتلونکي کې، ځکه چې هغه چې مو د لاسه ورکړي دي هغه خو نسو لاسته راوړلی. حداقل د نورو دپاره پس له دغونه غټه قربانۍ څخه د نورو مېرمنو دپاره حداقل یو لاره خلاصه شي، یو انګېزه وي دا قربانۍ، تر څو چې نور قربانۍ ته اړ نسو، نور قربانۍ ورنه کړو، خیر دغه قربانۍ ته نور به دغه لړۍ ته به
میرمن یازی فکر کوي چې په بخینه سره میرمن یازی فکر کوي چې طالبان به وتوانیږي د دغه پیښو عاملین عدالت راکش کړي؟
حتما، تر یو ځای پورې چې زه میډیا هم تعقیبوم او داسې سنت سم معلوماتونه موږ هم لرو، نو طبعا طالبان هم لاس په کار دي، ځکه چې یو خود دوی دلته خپل هغه رسمیت پیژندنه هم تر سوال لاندې راغلی، او زمين کې د دوی اقتدار هم تر پوښتنې لاندې راغلی، ځکه چې دلته بیا تبعیضي مسایل هم منځته راغی، پښتو ازاره او دا خبرې منځته راغلی شوې او سنی منځته راغی، نو ځکه باید طالبان لاس په کار وي او انشاءالله خپل استخباراتي ټیم به په فعالیت شروع کړي وي. تر یو څه نه څه چې زه معلومات لرم هم هغوی لاس په کار دي، دلته باید هغوی خپل دغه چې د هغه باید حفظ کړي، ځکه چې دوی پر اقتدار باندې دي او دوی څخه توقع کېږي، دوی باید د افغانستان خلک د ځان څخه متنفر نو فلهذا دا عاملین به زر تر زر دوی خلکو ته ور وپیژني او انشاءالله
چې رسوا به کی. ډیره زیاته مننه د ذکر او فعاله میرمن قمر نیازی و چې د تیرې جمعې ورځې د برید پاړې مکسره خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتاد!
او سرباخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کرده.
I am always going to put America first.
رفراندوم شورای هسته ایمون.
It's not the buildings. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
و اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې ځواکونو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې پرونی هم ډېرې سیمې له روسیې ځواکونو آزادې کړې دي. هغه تېره شپه په ویډیو وینا کې وویل چې د هیواد پوځ په ډېرو اشغال شوو سیمو کې د روسیې ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین وسلوال ځواکونه په یو شمېر سیمو کې د نورو ښارونو له آزادولو وروسته د روسي ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی تېره شپه په ویډیوي وینا کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وویل چې پرون دوشنبې زموږ د پوځ او زموږ د ټولو مدافعینو یرغلیزو عملیاتو دوام وکړ، خو اوکراینی چارواکو او د روسیې لخوا ګمارل شوي و چارواکي وویل چې د کیف ځواکونو د اکتوبر په درېیمه په جنوب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړ او د ستراتیژیک دنیپر سیند په اوږدو کې چې دا هیواد سره جلا کوي څو کلي بېرته ونیول. د اوکراین په جنوب کې د پوځي عملیاتو قمندانۍ وویل چې د دوی ځواکونو په جنوب کې چې د جګړې مشخص ځای نه دی ښودلی، 1 روسي ټانکونه او 2 راکټ لانچر له منځه وړي دي. دغه دا ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دغه راز وویل، په څو سیمو کې نوي نفوس لرونکي مرکزونه آزاد شوي او په ډېرو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښو کې سخته جګړه روانه ده. هغه د نوي آزاد شوو مرکزونو مشخص ځایونه په نښه نه کړل. زلنسکی زیاته کړه چې زیات شمېر یرغلګر د تېښتې هڅه کوي، د دښمن پوځ ډېر زیانونه زغمي او پر دې خبرې پوهاوی په زیاتېدو دی چې روسیې د اوکراین په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې زلنسکی وویل چې د دوی ځواکونو د دونسک په سیمه کې د ختیځ ستراتیژیک ښار لیمان بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د لیمان بیانول په اونیو کې د اوکراین د جګړې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه وه چې په شمال کې د خارکیف په سیمه کې د تهاجمي عملیاتو په تعقیب ترلاسه شوه، چیرې چې روسي ځواکونه ځپلي او ډېر څارونکي یې حیران کړي دي. د لیمان سقوط دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره وروستی پشا تګ و، او هغه څو ورځې وروسته له هغې پیښ شو چې هغه د دونسک او د اوکراین درې نورې سیمې لوهانسک، زاپوروژیا او خیرسون په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې. د دې سیمو ډېرې برخې له میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې وې. کیف او لویدیز دغه الحاق غندلی هغه غیر قانوني او د شرم وړ بللی دی.
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ سرکانو ولسوالۍ هغه کور چې پکې درې ځوانې خویندې او یو ورور معلول دی. د دې راپور جزئیات به درته وروسته وړاندې کړو، خو اوس به ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته.
ډیپلوماټ خبرونه د کابل په دشت برچی کې پر یو خوونیز مرکز د جمعې ورځې د بریټ په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی د کابل په هزاره میشت سیمه کې پر یو خوونیز مرکز په بریټ کې زده کوونکي وژل شوی. په مطلب کې دا حمله د افغانستان او خځو لپاره یو لوی غمیزه بلل شوی. په مطلب کې راغلی د کابل په دشت برچی سیمه کې هغه صحنه پیښه شوه چې پخوا هم ټول ورسره آشنا وو، یعنی په یو انتحاري حمله کې نه یوازې ملکیان بلکې زده کوونکي په نښه شول. ډیپلوماټ زیاتوي چې د کاچ په نوم د ښوونیز مرکز کې هغه نجونو زده کړه کوله چې له احتمالي خطرونو سره سره د تعلیم لپاره هڅه کوله. خبرونه زیاتوي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د کاچ په څیر ښوونیزو مرکزونو په دشت برچی کې لنجونو سره مرسته کوله څو د زده کړو لپاره خپلې هیلې وروزي، خو ډیپلوماټ زیاتوي چې ښوونځی په دشت برچی کې خوندي ځای نه دی. خبرونه یادونه کوي چې په 13 اپریل میاشت کې په همدې سیمه کې د عبدالرحیم شهید لیسې ته نږدې او همدارس د ممتاز په نوم په بل ښوونیز مرکز کې څو چاودنې وشوې چې شپږ کسانې ووژل او شل تنه نور یې ټپیان کړل. ډیپلوماټ همدارس د 2000 کال په مې میاشت کې د برچی په یو بل ښوونځي کې د بمی چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 50 کسانې ووژل. د جمعې ورځې د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو مخکې له دې د افغانستان پر شیعهګانو د تیرو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې لیکي د دې ډول بریدونو لپاره د داعش ډلې وړتیا ښیي چې طالبان د افغانستان په قلمرو کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د دشت برچی د بریټ پر وړاندې د مظاهرو پر مهال له معترضو ښځو سره د تاوتریخوالي ادعاو ته کتنه کړې او د عیني شاهدانو په حواله لیکي چې طالبانو د دې مظاهرو پر مهال حتی پر هغو ښځو ډزې وکړې چې د کاج د ښوونیز مرکز مخې ته د اعتراض لپاره راوتلې وې. ورسپانه د یوې معترضې میرمنې له قوله لیکي چې وایي موږ یو ځای د لاریون په حال کې وو او په دې چاودنه کې د وژل شویو هزاره خویندو لپاره مو د عدالت شعارونه ورکول. د میرمنې چې د انډیپندنټ په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې طالبان به هیڅکله د دوی ساتنه ونه کړي او په نړیواله ټولنه کې هم د دوی استازیتوب نشي کولای. انډیپندنټ په دې اړه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې بیان ته هم اشاره کړې چې دا حمله بګنوونکې بللې او ویلي دي چې پر ښوونیزو مرکزونو دا ډول حملې د منلو وړ نه دي.
د کندړ سرکانو ولسوالۍ هغه کور چې پکې درې ځوانې خویندې او یو ورور معلول دی. څلور وړې خیاطي، ګلدوزي، پر جامو چرمې لګول او د لمریزې برېښنا څراغونه جوړولی شي. د دوی په خبره چې پخواني حکومت کې ګنډل شوو جامو او جوړو کړو څراغونو یې بازار درلود او هر میاشت به یو څه ګټه کوله، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره هر څه په ټپ ولاړ دي او ژوند یې تریخ شوی دی. چې زیاتې په دې راپور کې واورئ.
د 25 کلنې سلما دواړه لاسونه او پخې قدرتي لنډ او کاغه پیدا شوي. په همدې کور کې د سلما دوی خويندې او د عمر په نوم یو ورور په ورته ناروغي اخته دي. د څلورو واړو مخې ته د جامو ګنډلو ماشينونه یخي او کله چې خپلوان ورته رخت راوړي هغوی ته خالي ګنډي. سلما وای د دریو خويندو او یو وروري د جامو ګنډلو سربیره د ګلدوزی پر جامو د چرمو لګول او د لمریز برېښنا څراغونو جوړولو چل هم زده دی، خو دومره څه نه لري چې پرې ځان ته مواد واخلي او بیا یې بازار کې وپلوري.
څلور مایې بینو، مشهور مایې بری، موږ درې خویندې مایې بینو، موږ خیاطي هم کولی شو، ګلدوزي هم کولی شو، صابونونو کار هم شو کولی، بلبونو کار هم کولی شو. داسې موږ سره څوک مرسته وکړي، سامان راغله که موږ پلار سپین ږیره، موږ خپله وس نه کېږي چې وایي چا را سره مرسته وکړله، کوم کار راته برابر کړي، نو موږ به خپل کار کوم.
د څلورو معلولو بچو ترڅنګ سپین ږیری او غمونو ځپلې پلار 15 کلن محمد سلیمان ولاړ دی. وایي پخوا یې ځواني وه، د معلمۍ ترڅنګ به یې د پټي دهقاني هم کوله او همداراز به یې خپل معلول بچی له یو ځای بل ته پر شا انتقالول، خو اوس یې د زړه او وجود زور کم شوی. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی دی وکړي چې له اوسنیو بدو اقتصادي ستونزو څخه بیرون شي.
زما په کور کې څلور مې بیندي او زه هر تر وسط په سپینه ګیره باندې دیته هم د بندوبست رزق کوم. یو څه سلمانه خبره ده، ډېر مې بیندي په افغانستان کې چې نه د دقانې وس کېږي او نه د کوموزیپې. ټول نړۍ باندې غږ کوم چې دغه بې وزه قشر سره کومکونه وشي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسؤلین هم وایي په ولایت کې یو شمیر معلولین چې سترګې او لاسونه روغ دي بیلابیل کسبونه زده دي او ورسره لږ مرسته کولی شي چې د ژوند یوه برخه ستونزې حل شي. په یاد ولایت کې د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دوی د قالین مافیا ده، دا د مرې د غاړو جوړول ورته یاد دي، خیاطي ورته یاد ده. که د دوی د سپورټ لپاره داسې څوک پیدا شي دوی ته پیسې ورکړي، قرضه وله ورکړي، که نه همداسې سپورټ کړي، ځکه بې وسه خلک دي، داسې نور معلولین هم زیات دي. خو موسساتو موږ غږ کوو چې دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د کار زمینه برابر کړي چې دوی کار ورته یاد دی، خو زمینه سازي ورته باید وشي چې دوی کار وکړي او خپل ژوند په مخه ویسي، کورنۍ ورپغاړه ده، فامیلونه ورپغاړه دي.
په کونړ کې معلولې خو کسبګر انجونې او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سلګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سخت اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به د هیواد په سویل کې اروزګان ته ورشو. د امر بالمعروف او نهر ملکر وزارت مسؤلین وایي یو شمیر طالبان د دوی خبرې نه عملي کوي او زیات وخت ورسره جنجال کوي. د دغې وزارت مسؤلینو دا څرګندونې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال کړې دي. دوی ویلي ان یو شمیر طالبان خبرې او لارښوونې نه عملي کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
حضرت شیخ صاحب خپل توصیه د نظامیانو مطالعه کې هغه مواد هدایات هغه بدر سره شریک
د روزګان ولایت په مقام کې د احمد شاه باب دالی په نوم د غونډو تالار دی. دلته د پلازمینی کابل څخه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلی پلاوی د دغه ولایت د امنی کمانډانی ملي امنیت او د څلری ملیوا طالبانو ته د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده نوی فرمانونه بیانوي. په دغه پلاوی کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت او سمې شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر او د یاد وزارت د علمي بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد شامل دي. د امر بالمعروف د سمی او شکایتونو مین مولوی عبدالرحمن منیر د خپل اداري او مشرتابه نوی فرمانونه خپل طالبانو ته داسې بیان کړل.
د نظامی مراکز د مجاهدینو د اصلاح لارښود د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایت او اوریدلو وزارت
طالبان باید له وجو څخه څوڼې کښته نه کړي. دوهم، طالبان باید په خپلو لیکو کې کم عمر الکانو ته ځای ور نه کړي او له ځانه سره یې ونه ساتي. دریم، طالبان مکلف دي چې د تسلیم سوو پخواني نظامي سرتیرو د سر او مال ساتنه وکړي. څلورم، طالبان د کبر، غرور او فساد څخه باید ځان وساتي. طالبان باید ټول منځونه په جماعت سره وکړي. شپږم، طالبان باید په مطبوعاتو او مخابرو او سوشل میډیا کې سپوکي او سپوري ونه وایي. طالبان باید د خلکو سر او مال خوندي کړي. اتم، ټول دولتي او نظامی ادارې باید د امر بالمعروف ادارې سره همکاري وکړي. طالبان باید د خپلو مشرانو څخه شکایت ونه کړي او پر هغوی بې ځایه تورونه ونه لګوي. طالبان باید د خپل امیر بې اجازې ډزې ونه کړي. لسم، طالبان باید له موسیقي اورېدو او ناوړه فلمو له لیدو څخه ډډه وکړي. یولسم، طالبان باید د خپلو مشرانو او نورو کسانو تصویرونه پر خپلو موټرانو او یا هم پر وژو ونه لګوي. دیرلسم، په هر مسجد کې د طالبانو لپاره باید یو مبلغ موجود وي. د ټولو طالبانو کړه وړه او سرعت باید د شریعت پر اصولو برابر وي، خو په ځانګړې توګه باید ژر خریلې نه وي او نه یې هم لنډه کړي. پنځلسم، طالبان باید له هر ډول نشي موادو څخه ډډه وکړي. شپاړسم، طالبان باید د قوم پرستۍ څخه ډډه وکړي. ولسم، طالبان باید د ملکی خلکو سره میلمستیا ونه کړي. اتلسم، طالبان باید دوه ځایه معاش وانه خلي.
ټول مجاهدین مکلف دي چې په پورته ذکر شوو موادو باندې په کلک عمل وکړي.
خو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلي یو بل پلاوی او د یاد وزارت د علمي بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد د دې غونډې پر مهال وویل چې یو شمېر طالبان د دې دغه خبرې نه مني. دی وایي دا هغه خبرې دي چې د دې د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده لخوا دي.
متاسفانه ټول به نه وایو، اکثره مجاهدین، دغه مشران، دغه امر بالمعروف مسؤولین او دا ټول امیرین بالمعروف دا یو نوع د ځان دشمنان بولي. نعوذ بالله من ذلك. داسې خو نه وایي دا زموږ دشمنان دي، خو دا د دوی غوښتنې نه مني، دا د دوی فرامین نه عملي کوي، د دوی سره مشکلات ایجادوي. یو مجاهد یو څوک راوګرځي د امر بالمعروف مسؤول، دا کار دې ولې کړی؟ دا څومې دې ولې د شریعت خلاف دی؟ دی وایي ته بیا څوک دا هم وایي وایي زه د پنجشیر راغلی یم.
د امر بالمعروف وزارت د سمی او شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر د خپلو خبرو پر مهال دغه راز خلکو ته هم خبرداری ورکړ که ملکی خلک د دې خبرې ونه مني دوی به پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات رادیو ازادي ته دانش ملکات سره تګاب لسلنه. دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو میندې دي. باید افغانان په دې باندې ننګ وکړي ځکه طالبان د خوانه وهل کېږي، رټل کېږي، ډزې ورباندې کېږي. دا د افغانانو لپاره غټ شرم خبره ده او غیرت باید ورباندې وکړي. باید هر افغان داسې ووایي چې دا زما خور ده، ځکه هغې تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي بلکې د ټولو افغانانو د حق لپاره هغوی مبارزه کوي. نو باید افغانان ورباندې غیرت وکړي ځکه هغوی وهل کېږي، رټل کېږي. دا څنګه یو افغان ته مناسب ښکاري چې هغوی وهل کېږي، رټل کېږي، په ځمکه راغورځول کېږي او موږ ورته یو پخه په بله اړولې ده او ټنډه هم ورباندې نه خواده کوو؟ نو باید یا د غیرت دعوه هم ونه کړو، باید د دې خویندو په خاطر باندې باید راپاڅېږو او د هغې د حقوقو دپاره مبارزه وکړو. هر افغان دپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې باید ودرېږي او یو هماهنګه یو غږ شي. باید ځکه نن د افغانانو خویندې او د افغانانو میندې نن ورځ په سړکونو په هغه باندې د طالب د خوانه وهل کېږي. دا د ټولو افغانانو میندې دي.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیند څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه انتظار خبر کوم لغمان نه. د ما دغه وختونه ده چې منګه د پخوا دغه تیر شوي دولت چې منګه وظیفه را کړې ده، نو بس دغه منګه ماشونه پاتې دي، په دغه باندې بس معلومات راکړي نو ډېره وخت وي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخې درته 19:25 دقیقې بس لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د هشت صوب ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان وایي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه حق لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. هشت صوب ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو مخې د دوی ویبپاڼه وربند کړې ده، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویبپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خطر تړلې ده. د طالبانو حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې ادعاوې بیا اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس راپور ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په دغه هیواد کې د روان ناملی ولامل بهرنی لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د علي خامنه ای په نمنړی علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایران بهر د پټکو د سیسګرو ایرانیانو سره تړلې وبلل. په ایران کې مظاهری وروسته له هغه پیل شو چې د اخلاقي پولیسو یو انجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتبولو په تور توقيف او بیا یې تر شکنجه لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حمله له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا مني. او کاناډا د ایراني پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایراني امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامي او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوي بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې بعد دغه اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او له دوی سره بعد د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بیم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر روزنیز مرکز د حمله د قربانیانو نوې شمیره اعلان کړه. په دې چودنه کې د یوناما د اعلان لمخه 340 کسان چې اکثر نجونی دي وژل شوی او 300 نور کسان ټپیان دي. یوناما ویلی دی چې د دې برید د قربانیانو د تایید لړۍ روانه ده او وایي ښایي د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي، له دې ښکاري چې ښایي د ځینو ټاپیانو حالت نازک وي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو مدافع ډلو او یو شمیر هیوادونو دا برید غندلی او عملانو ته یې د سزا غوښتنه کړې. د دې پیښې په غندنه کې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه روان دي. اعتراض کوونکي هم غواړي چې د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکړل شي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا پر افغانستان واکمن طالبان د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکولو توان لري کنه؟ د دې اعتراضونو پر وړاندې چې په ایران کې د حکومت پر ضد له مظاهرو سره هم مهال و، د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په کابل او هرات کې د اعتراضونو پر مهال د طالبانو امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي چې یوناما یې غندنه کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش چې طالبان یې د خوارجو په نوم یادوي منلی و. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا برید د شریرو کړیو کار وباله، خو په دقیق ډول یې ونه ویل چې دا شریرې کړۍ څوک دي. د نن په 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره په بحث کې دا او نورې پوښتنې شاربو. د خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاده ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لمړی میرمن لمر، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې طالبان یا د طالبانو امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوی کولی شي که نه؟
ډیره زیاته مننه. زه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لومړی غواړم چې هغو کورنیو ته چې متاسفانه خپل عزیزان یې د کاچ په پیښه کې لاسه ورکړي دي تسلیت وایم، او همدارنګه ټولو نورو کورنیو ته چې همداسې نورو پیښو کې لکه په وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې چې چاودنې وشوه، همداسې نورو سیمو کې او هغو کورنیو چې خپل عزیزانو لاسه ورکړي ټولو ته تسلیت وایم، او شهیدان ته د خدای جنتونه په برخه کړي، او کورنۍ ته جمعي صبر غواړو، او خدای دې وکړي چې نور زموږ په هیواد کې دا ډول غمیزې پیښې ترسره نه شي او موږ د دا ډول غمیزو پیښو شاهدان ونه اوسو. نو وګورو، ستاسو د سوال په ارتباط وایم چې که څه هم طالبانو ویلي دي چې موږ به د دې ډول پیښو لاملین پیدا کوو او خامخا به سزا ورکوو، نو ولیدل شي چې دوی د پیښې لاملین پیدا کوي او سزا ورکول کېږي او کیا، او وروسته له هغې به موږ قضاوت کوو او ګورو به چې آیا دوی د دې وړتیا لري او که نه. خو د دې ډول پیښو ته په لیدو سره متاسفانه موږ ویلی شو چې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. متاسفانه زموږ هیواد کې زښتې ډېرې ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، او ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه لوړېږي، او ټول خلک په تشویش کې دي او مشکلات ډېریږي ورځ تر بلې. او کومه یوازنۍ هیله چې وه هغه د امنیت لپاره وه، خلک سره دی چې نورو ستونزو سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره، او دا چې مکتبونو ته اولادونه یې نشي تللی او د خپلو ماشومانو راتلونکي ته په تشویش کې دي. خو لږ هیلې بیا هم شته وې امنیت لپاره، ویل کېده چې امنیت شته دی او امنیت به ټینګېږي. خو بله مرغه د نن سبا پیښو ته په لیدو سره ویلی شو چې هغه د امنیت لپاره کومې هیلې چې وې هغه هم متاسفانه موږ له لاسه ورکوو. نو خدای دې وکړي دا ډول پیښې کنټرول شي.
میرمن لمر، څه د دې باعث کېږي چې یوه ډله وسلوال یا یو وسلوال یا یو انتحاري برید کوونکی یو روزنیز مرکز ته ورننوځي او واړه ماشومان په بمونو والوزوي؟ علت یې څه دی؟ یعنې هغه اصلي څه تیریږي؟ د دې برید تر شا کوم عوامل دي؟
خب مختلف علتونه کېدلی شي د دې برید تر شا، اوسي چې سیاسي شنونکي کېدلی شي په دې اړه بهتره معلومات غوره کړي. اما زما له نظره زه فکر کوم چې که چېرته یو هیواد کې یو داسې حکومت رامنځته کېږي چې د هغه مخالفین یو څه ډېر وي او په هغه حکومت کې ټولو ته مثلا ځای نه وي ورکړل شوی، برابر یا ځینې پردۍ کړۍ اوسي چې د هغوی غوښتنې نه منل کېږي، نو یا دا پردۍ کړۍ یا هیواد دننه ځینې شاید داسې ډلې واوسي چې هغوی مقام ته د رسېدو لپاره او یا نورو اهدافو لپاره له بده مرغه سوء استفاده وکړي او داسې ښوونیزو مرکزونو باندې دوی حملې ترسره کړي. ځکه چې زموږ هیواد کې دا اساس ټکی هم همدا دی نن سبا چې د نړۍ توجه هم همدې برخې ته ده، هغه تحصیلي نهادونه دي په ځانګړې توګه د ناستو لپاره. نو زه فکر کوم دا برخې ډېرې حساسې دي او دوی غواړي حکومت کې هغه مهم او حساس ټکي باندې حمله وکړي.
مننه. ښاغلی سعیدي، ستاسو په نظر د طالبانو ځینې منتقدان وایي چې طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، فکر کوي چې په رښتیا طالبان حتی د خپل حکومت د ټینګښت لپاره هم نه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، درنو مېلمنې ته انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې د دې حادثه قربانیان وبخي او مرزانو ته شفا عاجل او کورونې ته صبر جمیل. مطمئنا په طالبانو کې چې منګه ته کارا یا وجود کاری یا وجود نه ده، مختلف کړی دي د ظواهری وجنه د دې خبرې اثبات ده. دا چې توان نه لري او کني غواړي دواړه لاملونه به هم پکې وي. اما په ظاهر کې منطق د خبرې دا وایي چې طالبان نه غواړي ځان ته په اوس مرحله کې کوم جنجال پیدا کړي، رسمي سیاست بنئ، اما په یقیني ډول د حقوقي لحاظه طالبان د داسې حوادثو مسؤول دي. په نړۍ کې قوانین داسې دي چې که چېرته متخلف پیدا نشي او چا باندې تجاوز شوی، دا متضرر په حاکمیت او په پولیس باندې عریضه کوي چې د دې تاوان باید ورکړي. طالبان بې کفایت افراد په دندو ګمارلی دي، غیر مسلکي افراد یې ګمارلی دي، تمامت خادي د چا نه وسله واخیستل، امنیت نه شاتلی، لومړی درجه مسؤول هم دی دي. شکر.
تاسو یادونه وکړه چې په طالبانو کې بیلابیلې ډلې دي، مقصد مو دا دی چې په ځینو ډلو کې به اراده وي په ځینو کې به نه وي؟
مطمئنا په سیاسي لحاظ باندې، د منطق پر بنیاد باندې طالبان دې ته اړتیا نه لري چې په داسې شرایطو کې چې دی قرار لري ځان ته نوی جنجال جوړ کړي.
او بخښنه، نوی جنجال مطلب مودا دی چې نه غواړي ځان له اسلامي دولت ډلې یا داعش یا دغو ډلو سره چې پر شیعاګانو حمله کوي مخامخ کی؟
دقیقا هغه مطلب هم دی. طالب ځان د دې ډلو نه نشي جدا کولای، په دې چې د طالب په ډلو کې داسې افراد، داسې خلط او مسجد چې د دې تفکیک ورته ګران کړ، سره دې چې هغه کمیسیون جوړ شو چې دې غوښتل چې خپل صوف تصفیه کړي، اما دې نغواړي نړیوال ټولنه په دې باندې اعتراض وکړي، دې نغواړي چې دې بې کفایت معلوم شي، دې خو په خپل امنیت باندې چې زه ورته د زندان او د باغ وحش امنیت وایم بدون د حقوقي مدني نه په دې مورد کې ځان ته مشکلات پیدا کړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو د بې کفایتۍ پر بنیاد باندې په طالب ډلو په طالب کې د افراطي ډلو د موجودیت پر بنیاد باندې چې هغه داعش ونیسي یا نور افراطي ډلې یا زواهر یا نور، په دې خاطر باندې سیاسي هغه هوښیار اهله حلقه د طالبانو دا مشکل نه غواړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې دی د داسې حوادثو اصلي مسؤلین دي. شکر.
مننه. مېرمن لمر، فکر کوي چې افغانستان تر اوسه پورې هم د پردیو د جګړې ډګر دی یا د نیابتي جګړې ډګر دی؟
لمبله مرغه نننی شرایط ته پریدو سره مو وایلی شي چې هو زموږ هیواد کې هم د پردیو جګړې او هم نیابتي جګړو دواړو کړیو لاس دی او پکې شامل دي، ځکه چې نن سبا چې لیدل کېږي متاسفانه زموږ هیواد نن په ځینو سیمو کې کورنۍ جګړې دي او همدارنګه د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ځینو ګاونډیو هیوادونو پالیسي هم چې دوی په نړیواله کچه زموږ هیواد داسې یو هیواد معرفي کړی چې ګواکې دلته تورېستان روزل شوي دي، نو له دې څخه ښکاري چې جګړه روانه ده، که هغه سیاسي جګړې وي که هغه نظامي جګړې وي، له بده مرغه دواړه طرف یا دواړه اړخیزو جګړې روانې دي. نو خو دلته چې کومه ټکي ته باید اشاره وشي، هغه دا ده چې له بده مرغه همیشه عام ولس عام وګړي قرباني کیږي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا پیښه د هر هدف لپاره هم ترسره شوې وي، خو بلاخره څوک پکې متضرر شول؟ عام ولس. خو زه نه پوهېږم چې بلاخره دا ډول قرباني به موږ تر کله ورکوو او څه وخت به کنټرولېږي، او خدای دې وکړي چې بلاخره دا ډول پیښې کنټرول شي.
دغه ډلې چې تاسو وایې نیابتي ډلې دي او په افغانستان کې فعال دي، دوی په خاص ډول د کابل په لویدیځ کې پر شیعه افغانانو، پر وړو ماشومانو، پر نجونو او هلکانو، د ښوونځیو د روزنیزو مرکزونو پر زده کوونکو له دې حملو نه څه ترلاسه کوي؟
څنګه چې تاسو اشاره وکړه په زموږ په شیعه او هیوادوالو باندې، خو لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو، نه یوازې زموږ په شیعه او هیوادوالو باندې، زموږ په هر ولایت کې، په هر قوم باندې، په هر مذهب باندې ترور پیښې او بریدونه ترسره شوي دي او موږ ځکه چې قرباني ورکړي دي. خو سره له هغې هم بیا هم داسې حساسو ګروپونو باندې چې کله دوی حملې کوي، نو تابان چې هدف واضح دی، دلته غواړي چې قومي نفاق او تبعیض منځ ته راولي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په نورو هېوادونو کې هم کله کله همداسې سیاسي جګړې رامنځته کېږي او په هغه کې بالاخره داسې تکتیک دوی مخ ته وړي چې وګوري چې په کومه برخه کې د هغه هېواد خلک حساس دي، نو طبعاً چې مذهبونه او اقلیتونه بالاخره حساسیتونه راپاروي دا ډول پېښو په مقابل کې. نو خدای دې وکړي چې زموږ هېوادوال صبر ولري او کوشش وکړي چې هغه خپل درد یا هغه خپل اوسلامندي وښایي تر څو خلکو دسیسي عملي نه شي او نفاق دومره ډېر نه شي چې خدای مکړه د هېوادوالو تر منځ ستونزې هم منځته کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
سید صاحب ستاسو په نظر دغه ډلې لدی حملونه پر ماشومان او مخصوصا د خوانځیو او کورسونو د زده کوونکو لوجلو نه څه تر لاسه کوي؟
مننه. جنرال اسد درانی د پاکستان د انټيليجنس سرویس مسول پاوی او مکلو کې په لندن کې په خپل مصاحبه کې ویلي چې استخباراتي کړي د خپل اهداف او د لاستراولو لپاره په هر نوو جنایت لاس وهل شي او لاس وهي، نو په دې خاطر باندې دا چې دا جنایت د تحریکاتو لپاره د ایران نه کیږي که د پاکستان نه کیږي که د شمال د مقاومت په نامه کیږي که د هغه یاد د په نامه کیږي یا د داعش له خوا نه د ایدئولوژیکي اصولو پر بنیاد کیږي، دا تمام امکان لري او متاسفانه داسې بې ضمیره جنایتکار کړه وړه د مختلفو اړخونو له خوا ممکن دی چې د دې جواب باید طالبان چې په تمام مسایل ډول حاکمیت ترلاسه کړی دی او نیولی دی د دې جواب باید هغې ووایي. شکر.
سیدی صاحب، طالبان په خپله هم له داعش ډلې سره په جګړه کې دي؟
واقعیت د خبرې دا دی چې مونږ وایو داعش، مونږ وایو طالب، مونږ وایو پاکستان، مونږ وایو ایران، دا تمام سره د دې چې اول تصور زمونږ د یو واحد جسم سره په اسلام مخاطبول دي، اما واقعیت د خبرې دا دی چې په دې مینځ کې مختلف ډلې ټپلې دي. د طالبانو د تقابل مسأله چې دا به په کوم بنیاد باندې ولاړی، واقعیت د خبرې دا دی چې دا افراطي ډلې د طالبانو په مینځ کې داسې خلط او مس شوي دي چې ډېر ځلې هغه حدود معلومول ډېر سخت کار دی. اما چون طالبانو دا امکانات ورکړي دي، طالبانو د نور نه وسله اخیستې ده، طالبانو ابدتی براجو کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، دا یو سره نور لامل ویلای شو چې په یقیني ډول طالب د دې جواب ګوي باید جواب وای. شکر.
مننه. میرمن لمر، په کابل کې عمومي روحیه لدې حملو نه وروسته څه ډول ده؟ یعنی غواړم تاسو یو تصویر ورکړئ د خلکو د ویرې او د دې حملو نه وروسته هغه فکر چې دوی کوي څه دی په عام ډول کې تاسو یو نتیجه اخیستې وي د خلکو سره له خبرونه؟
خله بعد مرغه دا خوازی ده چې دا منفی اغیز لري په روحیتونو باندې، خصوصا په ماسیلینو باندې، زدهکوونکو باندې. نو تابان چې کله په یو ښوونیز مرکز باندې برید کېږي، حمله ترسره کېږي، نو نور ښوونیز مرکزونه دا چې څومره به مسؤول وي یا به نه وي، نو دا څوک نشي تضمینولی، ځکه چې له بده مرغه ورځ تر بلې دا ډول بریدونه ډېر شوي دي او ډېرېږي. نو واضح ده چې په نورو مرکزونو کې یا ښوونیزو مرکزونو کې محصلین او زده کوونکي ډېره ویره لري، او زه له بده مرغه شاهده یم، زه خپل محصلین چې ګورم دوی په ډېره ویره او لازې سره راځي سم کېني، او خدای خبر شي دوی ذهن به څومره آرامه وي یا به نه وي، دوی به درس اخیستی شي که نه شي به اخیستی، ځکه چې کله چې یو انسان غواړي یو څه زده کړي نو آرامه مغزو ته، آرام محیط ته ضرورت وي. نو داسې یو محیط چې شاوخوا هلته انسان ځان په امن کې احساس نه کړي، نو هغه ذهن چې مخشوش وي نو هغه به څه زده کړي. زبد مرغ زما ماسین روحیا باندې تابان چې تاثیر کړی دی په ټول ماسین وکول کې باندې تابان تاثیر کړی وي. نو خدای دې وکړي چې بل اخره داسې یو محیط رامنځته شي چې هم ښوونکي وکول شي او هم زده کوونکي ورکول شي چې په آرامه محیط کې دا د زده کړې بهیر په آرامه توګه هنرمنه توګه پرمخ بوتلی شي.
په افغانستان کې په پوهنتون کې تاسو چې درس ورکوئ همدغه محصلین چې تاسو وایي ویریږي دوی له طالبانو څه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې د ټولو غوښتنه نه یوازې د محصلینو غوښتنه، د ټولو غوښتنه زموږ تاسو د ټولو غوښتنه همدا ده چې بالاخره اوسنی حکومت وکولی شي یو سم امنیت منځته راوړي، ډاډمن امنیت منځته راوړي.
امنیت خو ټول خلک غواړي، امنیت خو ټول خلک غواړي، مګر په کومو لارو خلک، یعنی نظر څه دی چې په کومو لارو طالبان امنیت ټینګ کړي؟ د جګړې له لارې، له خلکو سره د سولې د خبرو له لارې، د نورو ډلو د شریکولو له لارې، له کومې لارې د امنیت راولي؟
خو امنیت دا خو واضح ده چې یو پیاوړی حکومت پیاوړی ملت ته او پیاوړی ملت پیاوړی حکومت ته ضرورت لري او دا په یو بل باندې متکی دي. نو په کار دا ده چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغې څخه ټول راضي اوسي، همشموله اوسي او د کار په کار باندې وارده شخصیتونه یا هغه چې ویل کېږي کار اهل کار ته وسپارل شي. نو که چېرته همداسې مسلکي شخصیتونه په هره برخه کې په ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې وګمارل شي، د خلکو سره مشورې وشي او همدارنګه زمینه مساعده شي چې بالاخره دا حکومت په رسمیت وپیژندل شي، او کله چې په رسمیت وپیژندل شي بیا دوی کولی شي چې تر هغې چې دوی په خپلو پښو درېږي او د دې وړتیا په مستقله توګه پیدا کولی شي چې د هېواد امنیت ونیول شي، نو بیا کولی شي دوی د نړۍ پیاوړو حکومتونو څخه هم د دې غوښتنه وکړي چې دوی سره مرسته وکړي شي تر څو دوی وکولی شي د هېواد امنیت په سمه توګه ونیول شي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس مهمو په مرتب کې د باران د لپاره غنۍ نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بحث په وروستیو دقیقو کې راټولو د خبرې سیدی صاحب، طالبان باید څه وکړي د دې لپاره چې د دغو ټولو قشرونو که محصل دی که درس وایي که اقلیت دی که مذهبي اقلیت دی او که قومي اقلیت دی د دې ټولو امنیت ونیولی شي؟
طالبان د دې امنیت نشي نیولی. طالبان په دغه میتودو باندې چې روان دي وطن ته خیر نشي راوړلی. د طالبانو په فهم امنیت د باغ وحش او د زندان امنیت دی، مدني ژوند نه په غیر امنیت معنا نه لري. طالبان د تمام خواهی نه لاس واخلي، طالبان د نوې اختراعات نه کوي. طالبان په دې ملت باندې اعتماد کوي، دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. په دې خاطر باندې د تمام خواهی نه باید لاس واخلي. د دې حاکمیت نه مطالبه کول چې هغه اساسي اصول او قواعد مراد نه کی، زه فکر کوم چې بے ځایه خبر به وي. طالبان تمام اتحادی او د دولتداری په اصول باندې سره خبر نه دي.
بله سید صاحب،
حلاره نشي کېدلی او د وطن
تپه. اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، له همدغه واکمنو طالبانو نه د امنیت د ټینګښت لپاره چې د خلکو حق دی او دولتونه مکلف دي د امنیت په ټینګولو، تاسو څه غواړئ چې په څه ډول سره امنیت ټینګ کی؟
امغه چې درنی خور اوویلې قوي حاکمیتونه د ملت د ارادې پرته نشي منځته راتللی. پولیس کور شي کوو بشي داغه وخت پورې چې ملت ورسره نه وي، دا د وطن ته امنیت نشي راوړلی. په خپلو اصلي پالیسیو کې چې تغییر را نه وړي، دلته باندې نه تنها چې د ځان د تباهي د لپاره کار وکړي، د دې ملت د تباهي د لپاره به کار وکړي. خپل نظر، خپل دیدګاه، خپل نسخه بدون د مشروعیت په نور باندې تحمیل نه کی، تر اوسه پورې تحمیل کړی ده. دا په لسګونو نور شیان دي چې طالبان په کلکه په ویلا شم چې نه پیږي څه وایي په څه معنا. د یوې خوا نړیواله ټولنې ته وایي پرې دي چې موږ دا ملت خپل لار انتخاب کړي، امان د بلې خوانه د ملت په ارادې باندې باورمن نه لري، باورمندي نه لري. حاکمیت یې د محدودې حلقې د خوانه جوړ کړی دی، پروفیشنل او مسلکي خلک پکې نشته تر ډېره حده پورې. دا تمام هغه شیان دي چې یو د بل سره د پکیج او د بستې په شکل باندې کار کولی شي او کوي یې. بغیر د دې نه طالبان به دې وطن ته مصیبتونه راوړي. شکر.
مننه. میرمن لمر، د کاج پر روزنیز مرکز له حمله وروسته په یو شمیر ولایتونو کې او په کابل کې هم خلکو مظاهره وکړي، مخصوصا نجونې د دې مظاهرو مخکښې وي، خو طالبانو دا حمله وځپلې د امنیتي ځواکونو په وسیله. ولې طالبان نه غواړي چې د دوی غږ واوري؟
خو په هر صورت زما په نظر، لکه څنګه چې دوی تر کومه ځای زه خبر لرم، د رسنۍ طریقه ویل شوي دي چې دوی چې کله غواړي مظاهرې وکړي نو مونږ ته دا حواله کوي مخکې د مخکې نه، تر څو مونږ پوه شو چې دوی په کومه سیمه کې غواړي مظاهرې وکړي، او دا حواله کول دوی د دې خاطر غواړي چې د دوی امنیت وساتل شي. نو زه فکر کوم تر ډېره بریده دا چې دوی ته حواله ورکړه شاید دا د دې خاطر وي. خو په هر صورت حواله ورکول کېږي یا نه ورکول کېږي، کله کله هیوادوال جون ډېر ناراضه کېږي د پېښې خاطره، نو دوی غواړي خپل حق، خپل آواز پورته کړي. نو ښایي دا خو د هیوادوالو حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل مشکلات شریک کړي له دولت سره، تر څو دولت وکولی شي، حکومت وکولی شي هغوی ته رسیدګي وکړي. نو په هر حال کې چې کله داسې وختونې ترسره کېږي یا داسې یوه طبقه یا یو قشر خپل آواز د پورته کولو لپاره راوځي، نو په کار دا ده چې دواړه طرفونه صبر او حوصله مندي ولري او دا نظم له منځه یو نه وړل شي، خو دوی باندې ډزې ونشي، د دوی امنیت وساتل شي، او دا ډول اعتراضونه بالاخره خشونت طرف ته بونه تلل شي.
مننه. په وروستیو یوه دقیقه کې که کم په لنډ وخت کې راته ووایاست چې دغه چې پر روزنیزو مرکزونو باندې حمله کیږي، دا هم د انسانانو بشري حقوق دي، دا تر پښو لاندې کیږي، یوه یوه جمله ستاسو نه واورم. اول تاسو میرمن لمر او بیا سیدی صاحب.
لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړه چې دا د هر هیواد دوال حق دی چې دوی د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره آواز پورته کړي، نو دوی کولی شي خپل آواز پورته کړي خو په یو نظم سره، د یو نظم په چوکاټ کې، او مقابل لوري څخه هم غوښتنه همدا ده چې دوی امنیت وساتي او د دوی آواز واوري، د دوی غوښتنې واوري او د دوی غوښتنې پوره کړي شي.
ډېره مننه. او سیدی صاحب تاسو.
مننه. د دولتداري په اصولو ځان پویول طالبانو ته پکار دي، له تمامت خواهی نه لاس اخیستل پکار دي، په هغه صورت کې کېدلای شي چې د ملت کې سلسله مثبت تغیرات راشي. تر اوسه پورې متاسفانه طالبان تمامت خادي، د قانون حاکمیت تر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته، د قانون تر شا ځان پټول چې گویا موږ ته د مخکې خبر راکړي دا هسي او بهانه ده.
مننه.
تر ډیره حدا پورې د بل چا آواز اوریدل نشي زغملای. تشکر.
مننه. صلاح الدین سیدی، د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون استاد ګل څنګه لمر، له تاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو.
پوئی ندا ندا